السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ښځو د حقونو فعاله پریسا آزاده پرون دوشنبه د طالبانو له بنده خوشې شوه. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان ښځو د غورځنګ یوې مسؤولې شمایل توانا بېګا ناوخته ازادي راډیو ته د هغې خوشې کېدل تایید کړل او ویې ویل:
خوشبختونه
پریسا
آزاده صبح دوشنبه بعد از
41 روز زندانی در دا ویل نیک مرغه پریسا آزاده ل یو سل وکتور از روسته د طالبانو ل بنده د دوشنبه د ورځې سهار خوشش و. خو په خوشنۍ سره چې روغتیایي وضعیت ډیر ښه نه دی، په اوس وخت کې دا او د کورنۍ غړي ل رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري. پریسا آزاده د نومبر میاشتې په 15مه د کابل په دشت برچی سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې وه. طالبانو په دې وروستیو کې دوه نورې ښځینه فعالانې، جولیا پارسی او ندا پروانی، هم له بنده آزاد کړې. د طالبانو حکومت د ښځینه فعالانو پر توقیف او بیرته خوشې کولو تر ډیره تبصره نه کوي. د فعالانو په وینا د منیجا صدیقي په نوم یوه بله ښځینه فعاله چې د تلې میاشتې په 18مه په کابل کې نیول شوې، تر اوسه هم د طالبانو په زندان کې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. کابل ته د فلای دوبۍ د هوایي شرکت د الوتنو له پیلېدو وروسته د ایر عربیا هوایي شرکت هم کابل ته خپلې الوتنې له سره پیلوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په دوبۍ کې د افغانستان د قنصلګرۍ له قوله ویلي چې د متحده عربي اماراتو دغه هوایي شرکت به د کابل او شارجې ترمنځ الوتنې له سره پیل کړي. ایر عربیا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د معلوماتو له مخې دغه شرکت به د راتلونکي کال د جنورۍ میاشتې په 10مه کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. د دې هوایي شرکت د الوتنو له پیلېدو سره د دې احتمال شته چې د هوایي شرکتونو ترمنځ سیالي زیاته او په نتیجه کې د ټکټونو بیې راټیټې شي. قزاقستان وایي چې په 2023 کال کې ډېره بشري مرسته له افغانستان سره کړې ده. د قزاقستان د کازین فورم خبري اجانس د راپور له مخې قزاقستان په دې کال کې له افغانستان سره د 214 میلیارد ټینګې چې شاوخوا 402 میلیون امریکایي ډالر کېږي بشري مرسته کړې ده. د افغانستان سره د قزاقستان د مرستو په ترڅ کې د اجانس د تلې په میاشت کې د هرات له زلزله ځپلو سره د قزاقستان د ولسمشر لخوا د شاوخوا 1495 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې خبر هم ورکړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون دوشنبه ژمنه وکړه چې د حماس په وړاندې به چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي دغه ژمنه داسې مهال وکړه چې پرون په غزه کې د وژل شوو له سلو زیاتو فلسطینیانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا دوی د شپې لخوا د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو. نتنیاهو د خپل لیکود ګوند له مقره وکیلانو ته وویل چې تر اوسه ډېره لرې ده چې جګړه د پای ته ورسیږي. نتنیاهو هغه راپورونه چې ګواکې حکومت به یې په بشپړه توګه د جګړې د بندولو اعلان وکړي، د رسنیو ګونګوسې وبللې او رد یې کړل. روسیې ادعا کړې چې ځواکونه یې د اوکراین په ستراتیژیک سیمه دونیتس کې د ماریان کا په نوم ښارګوټی نیولی دی، خو کیف دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې ځواکونه یې د دغې سیمې په شاوخوا کې درې ناکامې حملې په شا تمبولې دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات پر مهال چې په ژوندۍ بڼه د تلویزیون خبرې ده د دغه ښارګوټي د نیولو ادعا وکړه. د آزاد اروپا ازادي راډیو د اوکراین څانګې د اوکراین د پوځ د ویاند الکساندر اشتوپون په حواله لیکلي چې د ماریانکا د نیولو ادعا سمه نه ده. هغه زیاته کړې چې د ماریانکا د ساتلو لپاره مبارزه روانه ده او په خبره یې د دغه ښارګوټي په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. او د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا پر دریو ځوانو لوبغاړو د بندیزونو لګولو بیلابیل غبرګونونه پارولې دي. کرکټ بورډ پرون دوشنبه له دریو لوبغاړو فضل حق فاروقي، نوین الحق او مجیب الرحمن څخه د یو کال لپاره د ملي لوبډلې د مرکزي قرارداد اخیستو او همدارنګه د دو کلونو په مخه په بهرنیو سوداګریزو لیګونو کې د اجازه نه ورکولو پریکړه وکړه. کرکټ بورډ ویلي دغه پریکړې ځکه کړې چې په وینا یې دغو لوبغاړو د مرکزي قرارداد له لاسلیک کولو ډاډه کوله او په سوداګریزو لیګونو کې یې په ګډون ټینګار کاوه. د کرکټ یو شمېر مبصرینو او مینهوالو د بورډ دغه پریکړه غندلې او ویلي دي ښه به وای چې د دغه پریکړې پر ځای لوبغاړو سره تفاهم شوی وی. د کرکټ یو شمېر مینهوالو بیا د کرکټ بورډ دغه انضباطي پریکړه ستایلې او ویلي دي د ملي لوبغاړو هدف باید یوازې تجارتي لیګونو کې لوبېدل نه وي. دا وو خبرونه. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خپرونه کې ایران کې پر افغانانو د فشار له زیاتېدو سره هممهاله د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کډوالو له کوربه هیوادونو ځینې غوښتنې لري.
موږ له هغو هیوادونو مننه کوو چې ډیرو افغان کډوالو ته یې ځای ورکړی او غوښتنه کوو چې ورو ورو په تدریج وطن ته راشي.
طالبانو له 15 میاشتو راهیسې هلمند کې د ښځینه خبریالانو پر غږونو بندیز لګولی. خبریالان یې اندېښمنې کړي.
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبریالانو غږ واوریدل شي.
کندوز کې د وچې میوې کاروباریان خوښ دي او وایي سږ کال صادرات هم ښه شوي.
کاروبار ډیر ښه دی او بادام ډیر په ښه بیه باندې خرڅېږي. دا خصوصا د کندوز ډیر ښه بادام دي. دا ځي د اوس هم د کندوز بادام دې خواته ځي پاکستان ته ځي.
د اسرائیلو په بریدونو کې د سوریې دننه د ایران د سپاهي پاسداران یو لوړ پوړی غړی وژل شوی. کتر پایز موږ ملتیا وکړي. په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
خبرې ټولګې ته ښه راغلې. راځو د دې پروګرام د سر راپورته. په ایران کې میشت افغان کډوال شکایت لري چې په ګرځنده بازارونو کې د دوی په کار کولو بندیز له دوی نه د ډوډۍ ګټلو چانس اخیستی دی. د ایران د دغو ښارونو له ډلې چې د افغانانو په کار کولو پکې بندیز لګول شوی یو هغه یې مشهد دی. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون مشهد ته تللی او دلته یې له ایراني چارواکو او یو شمیر افغانانو سره کتلی. ښاغلی متقی په دغه سفر کې له ایراني چارواکو غوښتي چې له افغان کډوالو سره چلند سم کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانانو ستنول هم باید اجباري نه وي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او مل پلاوی د خراسان رضوي ولایت د مشهد ښار ته په سفر کې د دې ولایت له والي یعقوب علي نظري سره په کتنه کې پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان ایران ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیت ریل پټلۍ او د کرنې په برخو کې د پرمختګ او بازار موندنې په اړه بحثونه ترسره کړل او دواړو لورو ټینګار وکړ چې په دې برخو کې له رامنځته شوو فرصتونو باید لازمه ګټه پورته شي ترڅو دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت که څه هم نه دي ویلي چې آیا په دې کتنه کې په مشخص ډول په دې ولایت کې د استوګنو افغانانو پر ستونزو هم خبرې وشو چې دوی ورسره مخامخ دي، خو د ښاغلي ضیا احمد په وینا د دې کتنې په پای کې ښاغلي متقی په مشهد کې له میشتو افغان کډوالو او سوداګرو سره د همکاري او لا ښه چلند هیلې څرګندې کړې. متقی دغه هیلې داسې مهال څرګندوي چې په مشهد ښاروالۍ پورې اړوند شهراره ورځپاڼې د تېرې شنبې په ورځ د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړل چې د دې ښار په ټولو ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په شمول ټول بهرنیان له هر ډول فعالیتونو منع دي. په ایران کې پر افغان کډوالو د لګول شوو محدودیتونو په ترڅ کې د ایران د ملي امنیت شورا لخوا په تېرې لندۍ میاشت کې د ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کارو فعالیت څخه منع شول. اکثر افغانان چې خپل هیواد یې پریکړی او ایران ته کډه شوي د خپل ورځني ژوند پر مخ وړلو لپاره دې ته اړ دي چې کار او غریبي وکړي، خو دوی وایي چې د ایران لخوا لګول شوو محدودیتونو یې ژوند لا سخت کړی دی. د شاکر په نوم یوه افغان کډوال ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو داسې یادونه وکړه.
په ایران کې افغانان اکثره کارګران دي، هم سودا خرڅوي. که په کار کولو یې بندیز ولګول شي ډوډۍ به پرې بنده شي، د کور کرایه او لګښتونه به یې پاتې شي، له بل هیواد څخه پیسې هم نه ورته راځي.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر افغان کډوالو دغه راز په کراتو د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري له بد سلوک څخه شکایت کړی دی. له ایرانه په زور ایستل هم د افغانانو بله عمده ستونزه ده. هغه موضوع چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې راپورته کړې ده. کاغلی متقیل ایوی ایرانی رسنی سر پا مرکه که چی یو برخی دی بحرانی و چارو وزارت مرستیال ویان حافظی احمد پرون دوشن بی پخبل اکس پانا که اخبر کردی ویلی چه دی طالبان و حکومت حسا که ویچه پا افغانستان که اقتصادی وزیت خشی او دی خلکو لپار دی روزگار زمینه برابرشی خو تر هاگو چی دغه شرایط چم دو که گواندی هوا دونه دی افغانان پا زور نباسی بلکه هاگوی دی پریگ دی چه پخبل خوخ خپل هیوات استانشی
ما از کشورهایی که زیاد مهاجرین را تابع
موږ له هغه هیوادونو مننه کوو چې ډیرو افغان کډوالو ته ځای ورکړی او غوښتنه کوو چې ورورو په تدریج ډیر با عزت او انساني کرامت ته احترام وشي او ورورو وطن ته راشي. انشاءالله د فعلي حکومت کوښښ هم همدا دی چې د کډوالو راتګ ته زمینه مساعده شي. ایران چې د پاکستان تر څنګ په څه باندې څلورو لسیزو کې په خپله خاوره کې په میلیونونو افغانانو ته پناه ورکړې، د پاکستان په څیر په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د راپورونو له مخې له ایران سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان په زور یا په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي، خو په عین حال کې ویل کېږي چې په دې موده کې ښایي همدومره یا څه کمو زیات افغانان ایران ته کډه شوي دي.
نما خام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د هلمند لسیمیزو چارواکو غوښتي چې د ولایت پرسنیو کې د خځو پر غاګ لګول شوی بندیز لري کړی. د مرکز په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دا بندیز یوازې په هلمند کې پرسنیو لګول شوی او دا یو تبيزي کړنه او د خځو او رسنیو له حقونو سرغړونه بللې ده. پنځه میاشتې وړاندې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست رسنیو ته امر وکړ چې د سوداګریزو او روغتیايي اعلانونو په ګډون د په هیڅ خبرونه کې د ښځو غږ نه خپروي. په همدې حال کې ځینې خزینه خبریالان وایي ورځ تر بلې په افغانستان کې د کار ساحه محدودېږي او اړیستل کېږي چې کار پرېږدي. تفصیل همایون هیوادار.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې د هلمند ولایت په رسنیو کې د ښځو په غږ لګول شوی بندیز لري کړي. د مرکز د یک شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خبرولو سره اندېښنه ښودلې او دا کړنه یې د رسنیو او ښځو له حقونو سرغړونه بللې. د خبريالانو مرکز وایي په داسې حال کې چې پنځه میاشتې له دې بندیز څخه تیریږي، لا هم د هلمند چارواکي په دې پریکړه ټینګار کوي. په اعلامیه کې راغلی دي چې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د روان لمریز کال د زمري میاشتې په پیل کې رسنیو ته ویلي وو چې د سوداګریزو او روغتیايي اعلانونو په ګډون په هر ډول مستقیمه یا سبتي خبرونه کې د ښځو غږ نشي خبرولی. د خبريالانو مرکز ویلي دي سره له دې چې ډېر اعلانونه د ښځو په غږ سبتيږي او رسنۍ د همدې اعلانونو له لارې خپلې مالي اړتیاوې پوره کوي، بندیز پرې رسنۍ له سقوط سره مخ کولای شي. په هلمند کې په رسنیو کې د ښځو په غږ د بندیز په اړه په دې ولایت کې مو له ځینو خزینه خبريالانو او ویاندویانو سره هم خبرې وکړې، خو هغوی د امنیتي ګواښونو له امله خبرو ته حاضرې نه شوې. په دې اړه مو په هلمند کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست غبرګون هم پوښت، خو رئیس حافظ راشد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې یو شمېر خزینه خبریالانې په رسنیو کې د ښځو په کار د محدودیتونو په اړه اندېښمنې دي. وایي ورځ تر بلې د کار ساحه محدودېږي او دې ته اړ ایستل کېږي چې کار پرېږدي یا رسنۍ له ګمارلو ډډه وکړي. یو خبریاله چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبریالانو غږ واوریدل شي، یا مثلا تر ډیره رسنۍ نه غواړي چې خزینه کارمندان جذب کړي ځکه چې دوی هم د تهدید لاندې دي او دوی په ځان باندې دغه تهدید نه مانی.
یو بل خبریاله چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې وي ازادي راډیو ته د خپلو اندېښنو په اړه وویل
موږ او تاسو ټول شاهدان یو چې وخت په وخت بیلابیل فرمانونه صادریږي چې د غوسه خاکسریت فرمانونه د شوزو په تړوي. دا د شوزو لپاره واقعا سخت ده چې وکولای شي په دوندې سخت شرایطو کې کار وکړي، یا هم اندېښنه ټوله دا وي چې شایي زه په رسنیو کې یا هم په نورو برخو کې د کار کولو څخه راوګرځول سم، شایي ځینې داسې مسایل وي چې زما ژوند وګواښي.
که څه هم طالبان وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د بیان ازادي ته ژمن دي، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیا په طالبانو تور لګوي چې کورنۍ رسنۍ سانسور کړي او د ځینو خبریالانو د ګواښلو تر څنګ یې هغوی زنداني کړي او ځینې رسنۍ تړلې هم دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په وروستۍ اعلامیه کې دا کړې ده چې طالبانو په وروستیو دوه کلونو کې د رسنیو په برخه کې 14 دستور العملونه صادر کړي چې رسنۍ او خبریالان یې له سختو ننګونو سره مخ کړي. د یاد مرکز په وینا د محدودیتونه تر ډیره ښځو ته توجیو چې په تصویري رسنیو کې ماسک اغوستل پرې جبري شوی، له نارینه سره له یو ځای خبرونه او مرکومه نشوي، او په هلمند کې د غږ په خبرېدو هم بندیز لګول شوی.
و هم اوریدل چې په هلمند کې د خزینه خبریالانو پر غږ بندیز 15 میاشتنی شو او دې بندیز د خبریالانو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي. په بل جنوبي ولایت روزګان کې بیا یو شمیر خبریالان وایي چې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه یې پوښتنه نه کوي. دغه خبریالان وایي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل له خپل خبریال شریف الله شرافت اورو.
شاه محمود همدرد په اوروزګان ولایت کې سیمه ییز خبریال دی او وایي چې کلونه کېږي د خصوصي رسنۍ سره د خبریال په توګه کار کوي، خو وایي اوس مهال بیکاره دی او د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
شاوخوا 15 کاله مې په روزګان کې په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی دی او د دغو 15 کالونو په جریان کې ما یو ځلې په هغه ورکشاپ کې په روزنیز ورکشاپ کې ګډون کړی دی چې د خبریالانو د مسؤلیت د کمیټې له لورې په لاره باندې اچول سوی و، چې هغه هم یوازې او یوازې یوه ورځ و. شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې زه بې دندې یم، دنده نه لرم. په دغه څلور میاشتو په جریان کې هیڅ یوې ټولنې زما احوال نه دی اخیستی، یعنی پوښتنه یې نه ده کړې.
په دغه ولایت کې یو شمیر نور خبریالان هم ورته ادعا لري او وایي چې نسبتا نور ولایتونو ته دوی ته توجه کمه کېږي. سمیع الله رحماني په اوروزګان کې یو بل سیمه ییز خبریال دی او وایي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د رسنیو سره د خبریال په توګه کار کوي. دی زیاتوي چې تر اوسه پورې د خبریالانو د ملاتړ هیڅ یو بنسټ له لورې ده ته په روزنیز ورکشاپ کې ونډه نه ده ورکول سوې او نه هم په مالي برخه کې ورسره مرسته سوې.
تقریبا 5.5 کاله یا 6 کاله کې چې زه د ډګر کې یم، تر اوسه پورې د یو کمیټې د خاصه هم روزګاني خبریالانو ته ورکشاپونه نه دي ورکول سوي، نه د روزنې په برخه کې نیم معلم ملاتړ سوي دي.
په افغانستان کې اوس مهال د خبریالانو د ملاتړ په نوم بیلابیل بنسټونه او یا هم ټولنې شتون لري چې ځانونه نړیوالو بنسټونو ته د افغان خبریالانو خواخوږي او نمایندګان معرفي کوي، خو حال دا چې د ګڼو ټولنو فعالیتونه یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود وي او په ولایتونو کې هیڅ فعالیت نه تر سترګو کېږي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د خبریالانو د ایداوی ناسمې بولي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان رسنیز کارکوونکو اقتصادي ستونزه یوه عمومی ستونزه ده چې متاسفانه اوروزګان ولایت هم پکې راځي. زموږ ټولنو دنده دا ده چې دې ته لابي وکړي او هڅه وکړي چې نړیوال په دې وهڅوي چې په دغه برخه کې کار وکړي.
د معلوماتو پر بنسټ په اوروزګان کې د دولتي راډیو ټلویزیون په ګډون اوسمهال ورسنې فعال دي او د خبریالانو شمیرې لسګونو ته رسیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د راپورونو لمخې اسرائیل په سوریه کې په یو هوایي برید کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو یو جګپوړی قومندان وژلی. ایران هم د غچ اخیستنې ګواښ کړی. تفصیل له نوریاس نوریاور.
د اسرائیل په یو هوایي برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پوځي څانګې یو لوړ پوړی قومندان وژل شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ پرون دوشنبه دغه وژل شوی قومندان د دغو ځواکونو اړوند د قدس ځواکونو یو جګ پوړی سلاکار رضا موسوي یاد کړی او ویلي دي چې نوموړی د سوریې پلازمېنه دمشق ته نږدې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د دغه برید ټول جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې دغه پیښه د دمشق په څنډه د زینبیه په سیمه کې رامنځته شوې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په یوه اعلامیه کې وویل چې اسرائیل به هرومرو د په وینا د دغه جنایت تاوان ورکوي. رویترز خبري آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوي وویلي چې موسوي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو په چوکاټ کې د تهران او دمشق ترمنځ د پوځي همکارۍ د همغږۍ مسؤل و. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې د تسنیم خبري آژانس راپور له مخې موسوي په سوریه کې د دیره ځواکونو د اوږدې مودې سلاکار او د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیماني یو نږدې همکار و. سلیماني د 2020 کال په جنوري کې بغداد ته نږدې د امریکایي ځواکونو په یوه هوایي برید کې ووژل شو. امریکا سلیماني په عراق کې د ډیرو امریکایي ځواکونو د وژلو مسؤل بللی و. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې وویل چې اسرائیل موسوي په یوه کرونده کې چې د راپورونو له مخې د لبنان د حزب الله ډلې یو شمېر چارواکي پکې اوسېږي په نښه کړی و. اسرائیل په دې وروستیو میاشتو کې له لبنان سره په پوله د حزب الله وسله والو سره نښتې کړې دي. اسرائیل تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو تلې ژمنه کړې چې ایران ته به اجازه ورنه کړي چې په سوریه کې حضور ولري. د سوریې ولسمشر بشار الاسد هم په واک کې د پاتې کېدو لپاره تر ډېره د خپلو نږدې متحدینو ایران او روسیې پر ملاتړ متکی دی. اسرائیل له دې مخکې د دسمبر میاشتې په لومړیو کې ویلي وو چې په سوریه کې په هوایي بریدونو کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو دوه غړي چې د پوځي سلاحکارانو په توګه یې دندې ترسره کولې وژلي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه او غږونه هم لرو، خو اوس راځو ځینو راپورونو ته. په کندز ولایت کې د وچې میوې سوداګر وایي چې د تیر کال پرتله یې سږ کال کاروبار ښه دی او صادرات هم زیات شوي دي.
د کندز سیمه سوداګر وایي د وچې میوې کورنۍ او بهرنۍ بازار ښه شوی دی. په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو شمېر سوداګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د وچې میوې صادرات ښه شوی او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د وچې میوې لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. غلام حضرت چې له شل کالو راهیسې په کندز کې د وچې میوې د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
نکشته از میوه خوشبدر از خسته از خسته بادام است.
موږ دلته ډول ډول وچې میوې لرو، لکه ممیز، د زردالو کخته، بادام، د بادامو مغز، پسته، توت، چارمغز، څنځلې، وچ خټکی او داسې نورې وچې میوې له دې ځایه کابل ته ځي او بیا هلته له پروسس وروسته بهرنیو هیوادونو لکه هند، دوبۍ، پاکستان، چین او نورو ملکونو ته صادرېږي. دولت باید موږ ته په کندوز کې یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي.
په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو بل سوداګر سید ملک هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال له هېواده بهر د وچې میوې صادرات ښه شوی دی.
ولا صادرات شته، د پاکستان ته، هندوستان ته، دوبۍ ته دلته صادرات شته. په اول سیزن کې دلته تاسو چرا شي، ډېر نامخده تجاران راځي، کاروبار ډېر ښه دی او بادام ډېر په ښه بیه باندې خرڅېږي. دا خصوصا د کندوز ډېر ښه بادام دي. دا ځي د اوس هم د کندوز بادام د دې خواته ځي، پاکستان ته ځي.
په کندوز کې یو بل سیمه ای سوداګر حیات الله بیا وایي چې دوی په بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونو کې له بڼوالانو هر ډول وچې میوې لکه بادام، ممیز، کښته، پسته، سنځلې، چارمغز او نورې وچې میوې پیری او له پروسس وروسته یې له هېواده بهر صادروي.
خارجي فروشات مکم دی په داخل کې خرڅو، په کندوز کې، په تخار کې، په بدخشان کې، په فلیخومري، دې ځای کې موږ غواړو چې خپل مالونه مو خارج ته صادر سین به ډیر ښه سی. یو ځنه ډیر داسې خلک دي چې صادرات و خارج ته نه کیږي.
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان هم وایي چې له یاد ولایت څخه هر کال ډول ډول وچې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي. د نوموړي ادارې مرستیال سید جلال عثماني ازادۍ راډیو ته وویل:
نانوای میوه خشکه صادرات داریم بعد کشور چین مثلا بادام.
موږ هر کال پریمانه هر ډول وچې میوې له هیواد بهر صادروو او زموږ د وچې میوې د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. موږ هڅې کوو چې د اسلامي امارت په همکارۍ سره د سوداګرو شته ستونزې هوارې او اسانتیاوې ورته رامنځته کړو.
خو ښاغلي عثماني په ډاګه نه کړه چې سږ کال له کندز څخه د وچې میوې د صادراتو کچه څو ټنو ته رسیږي. په افغانستان کې هر کال هر ډول وچې میوې تولیدیږي او په ځانګړې توګه بادام، پسته، جلغوزي، انځر او د زردالو کښتې پر کورني بازارونو سربیره د نړۍ په کچه هم له خاص شهرت څخه برخمنې دي. بهرنیو هیوادونو ته د وچې میوې د صادراتو له امله نه یوازې د افغانستان حکومت بلکه بازګران او بندولان هم ښه عواید ترلاسه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان پارکور ټولنه په نوم یوې ادارې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ځواکمنولو لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. دغه پروګرام هدف د افغان کډوالو رواني لاسنیوي او دغه راز د هغوی ملاتړ ښودل دي. دا چې په دې پروګرام کې څه کېږي تفصیل له عبدالسپوږمۍ نه اورو.
د افغانستان پر کلټولنې او بنسټ د افغان کډوالو د ځواکمنولو په موخه پاکستان کې یو پروګرام پیل کړی چې په کې پلی سفر او نور پروګرامونه شامل دي. د یاد بنسټ مسؤلین وایي د 25 نجونو په ګډون 13 ځوانو افغان کډوالو د دوی په لومړي پروګرام کې چې د اکشن می په ورځ د اسلام آباد په یو غره کې جوړ شوی و برخه اخیستې وه. د افغانستان پر کلټولنې یو مسؤل قدرت الله فروتن وایي چې د اکشن می په ورځ دغو ځوانانو 14 کیلومتره پلی مزل وکړ چې په ترڅ کې یو له بل سره د پیژندنې تر څنګ د ژوند تجربې هم شریکې کړې. نوموړي د دغه پروګرام د پیلولو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغان کډوالو په منځ کې رواني ستونزې موجودې وې. زموږ موخه دا وه چې د دې پروګرام له لارې یوه انګیزه او هیله پیدا کړو، د خپلو ستونزو لپاره حل لارې پلټو، خپلې ستونزې شریکې کړو چې دغو ګډونوالو خپل نظریات، مفکورې او تجربې شریکې کړي، د یو بل خبرې یې واورېدې، مشورې یې ورکړې، خپلې ستونزې یې په ګوته کړې تر څو ورته یوه حل لاره پیدا کړي.
ښاغلي فروتن زیاته کړه د دې پروګرام بل پړاو به د دسمبر په 28مه د اسلام آباد په یو پارک کې د ځوانانو له یوې ډلې سره ترسره شي او که پایله یې مثبته شوه دوی به دغه پروګرام ته پراختیا ورکړي. د افغان کډوالو له ډلې یو شمېر هغه ځوانان چې په یاد پروګرام کې برخه اخیستې او لرې واټن یې پلی مزل کړی د دغه ډول پروګرامونو د پایل هرکلی کوي او اغېزمن یې بولي. دو تنو فریبا همدرد او شجاع متین ازادي راډیو ته وویل:
ما چیزای زیاد را یاد گرفتم. اولی
ما ډیر شایان زده کړل. لومړی دا چې څنګه کولای شم خپل غمونه او عقیدې له منځه یوسم، دوهم دا پر کومه لاره چې موږ ولاړو سخت نه وه، خو پوه شوم چې هیڅ شی ناممکن نه دی، او دریم دا چې ښه ملګري مې پیدا کړل،
دوستای خوب را پیدا کړم.
په یو انګیزشي او آموزشي پروګرام د افغان انجونو او بخصوص افغان ځوانانو ترسره شو. په دغه پروګرام کې د انجونو لپاره آموزشي ګیمونه ترسره شو، همدارنګه ډیر هڅونه وشو چې باید په خپل ژوند کې دوی تسلیم ونه شي، باید مشکلات او ستونزو سره مبارزه وکړي، ځکه انجونو د دوه کلونو راهیسې چې دلته راغلی دي خپل ژوند ډیر ناهیلی دي.
یو شمیر کورنۍ په ځانګړي ډول هغه کسان چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي په وار وار یې ازادي راډیو ته ویلي چې د اقتصادي ستونزو د کډوالۍ د قضیو په بهیر کې ځنډ او د ځان او خپلو ماشومانو د بې برخلیک وضعیت له امله دوی له فشارونو او رواني ستونزو سره مخ شوي دي. په روان کال کې د یوې نجلۍ او دو هلکانو په ګډون درې افغانانو د پاکستان په اسلام آباد کې ځانوژنه کړې چې دوستانو او خپلوانو یې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ځانوژنې اصلي لامل رواني ستونزې او د دوی د کډوالۍ د دوسیو د څېړنې ځنډنی کېدل بللی وو. د افغانستان پر کلټولنې بنسټ مسؤلین وایي چې دغه بنسټ یوه شبکه ده چې په 2018 کال کې په افغانستان کې ځوانانو سره د مرستې په موخه خپل فعالیت پیل کړی وو، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یاد بنسټ په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره خپل فعالیتونه بیا پیل کړل.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، زابل ولایت شمزه ولسوالۍ، ستاسو د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار سلام وروره، دغه زموږ سړک چې دا ډېر خراب دی، دلته یو پیدا مې وزارت څه کار پر پیل کړی وو، اوس هغه کار پرې شوی دی چې کومه خراب همدکه دغه ټوله پاته شوې ده. نو زموږ پیدا مې له وزارت څخه او له انشاپ جنا څخه دا هیله ده چې دغه سړک ورغوي او جوړې کړي، ډېر سخت خراب دی. دا پیغام به حتما دوه درې وار نشر کوي چې مسؤول چارواکي واروي. وسلام
د کوم چې همکاران جوړ وروغه سره خبره نیکمرغه ورځ مرا پیل کړي وي، ټول چې زما د طرفه سره مونږ ورسېږي. یاسمین ساده تاسو شکریا بارکزي او ګلاب منکر ته زما د طرفه سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پټیو زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځي وي، او کچې نه موږ په کله کاغندو ځکه چې دا د دوی وینا نه ده، دا د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي. دا خوشې د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه کلتور دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري، هغه د دې دپاره په رسمیت وپېژني، بلکې دا چې دغه کړي دي داسې نه دي کړي چې اوس یې په رسمیت وپېژني. دا انفجار او پتاو ته یې لاره خلاصه کړه، چرکیه هم ته یې لاره خلاصه کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمواري به یې داعش پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سپین ماړی او نیوار کو پر ورسوي. مننه کو، سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نین جان شهید
د غزنی ولایت څخه په اړیکه کې یاسم، البته د غزنی ولایت د شار څخه د غزنی پوهنتون یو محصل یم. غواړم چې موږ په چارواکو پورې ورسیږي. د غزنی پوهنتون د لیې نتون له کابله او زموږ د ناوړه اقتصاد ایپی اقتصاد له امله نه شو کولی چې پوهنتون دوام ورکړو. نوی محصل یم، غواړم د چارواکو پورې ورسیږي او پلان ته